د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شیبر کوربیم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو کابل ته د ایران د ولسمشر سفر چارلې. د دې سفر هدف څه دی او اجنډا یې څه؟ د مطالبو تر بشپړې تر پیژندنې مخکې احمد زبیر شمن د دې سات مهم خبرونه اوروي.
تاکل شوی پراتلونکو څو شیبو کې د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد له افغان چارواکو سره د لیدنې په هدف کابل ته راورسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي پاکستان په رسمي توګه تایید کړی چې په دغه هیواد کې به د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د دریو نورو کلونو لپاره هم تمدید کړي. نړیوال بانک په افغانستان کې له یو کلیوالي پراختیايي پروګرام سره د 300 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. او په نړیوالو خبرونو کې به وایي د خبریالانو د حقونو یوې مخکښې ډلې ویلي چې په نړۍ کې یو په درېمه زندانی خبریالان د ایران په بندیخانو کې دي. د خبرونو تفصیل تاکل شوی چې په راتلونکو څو شیبو کې د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد له افغان چارواکو سره د لیدنې په هدف کابل ته راورسیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل احمدی نژاد د افغان جمهور رئیس په بلنه کابل ته راځي. د دې لیدنې کتنې په اړه په کابل کې د ایران سفیر وویل محمود احمدی نژاد به له افغان ولسمشر سره پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړي، اقتصادي مسایل به هم وڅېړي او په افغانستان کې به له شیعه او سنی عالمانو سره وګوري. له احمدی نژاد سره په دې سفر کې د هغه د کابینې یو شمېر غړي هم ملګري دي. ټاکل شوی یو شمېر افغان او ایرانی وزیران هم جلا جلا سره وګوري او په مربوطه مسایلو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي پاکستان په رسمي توګه تایید کړی چې په دغه هیواد کې به د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د دریو نورو کلونو لپاره هم تمدید کړي. یو ان ایس سی آر په یوې اعلامیه کې ویلي د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر په دوبۍ کې د یو ان ایس سی آر افغانستان او پاکستان په یوې درې اړخیزې غونډه کې وویل د پاکستان صدر اعظم او کابینه به د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدنې او په پاکستان کې تر 2012 کال تر پایه د دوی د پاتې کېدو موافقې تمدید کړي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه اعلامیه تیر ورځ نه وخت خپره شوه او ویل شوی دی چې په دغه غونډه د تیرې جمعې په ورځ وشوه. د پاکستان حکومت وایي افغان کډوالو ته به په دغه هیواد کې د اوسېدو نوي کارتونه له پرمختللو امنیتي خصوصیاتو سره ورکړل شي. نړیوال بانک په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې خلکو ته د کارموندنې او عوایدو د ډیرېدو له یو نوي پروګرام سره د 30 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. نړیوال بانک په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت د دغه پروګرام له مخې به په کلیوالو سیمو کې خلکو ته د اقتصادي فعالیتونو، بازار موندنې او مالي چارو ته د دوی د لاسرسي پیدا کېدو په برخو کې کار وشي. د ناتو په یو بیان کې ویل شوی دی چې د افغانستان په جنوب کې ځانوژن کې بریټ دوه بهرني عسكر وژلي او یو شمېر یې ټپیان کړی دی. ناتو وایي چې دا پیښه په خوست کې د پاکستان سرحد ته نږدې په هغې اډې کې وشوه چې ترې نړیوال ځواکونه کار اخلي او هم افغان سرحدي پولیس ترېنه کار اخلي. د دې چاودنې په اړه ناتو نور تفصیل نه دی ورکړی خو دومره یې ویلي دی چې تحقیقات روان دي. نړیوال خبرونه به لږې دمې وروسته واورئ. د خبریالانو د حقونو یوې مخکښې ډلې ویلي دي چې په نړۍ کې یو په درېمه زندانی خبریالان د ایران په زندانونو کې دي. د خبریالانو د ملاتړ ډلې په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې تر فبروري میاشتې پورې په ایران کې د زندانی ژورنالیستانو شمېر 250 تنو ته رسیده. چین په ایران پسې دوهم هیواد دی او هلته 40 خبریالان بندي دي. ورپسې کیوبا ده چې 22 خبریالان یې زندانی کړي دي. تیر جون په ایران کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو پسې چې کومې مظاهرې وشوې نو حکومت یو شمېر رسنۍ وتړلې او پولیسګونو کسان یې بندیان کړل. د ژورنالیستانو د ملاتړ د ډلې مشر جول سیمون وایي چې په ایران کې رسنۍ په دوامداره ډول ځپل کیږي او د خبریالانو وضعیت د زغم نه دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ها قانون توشيح کړ چې لمخې په دفترونو او کاري ځایونو کې د ښځو ځورونه غیر قانوني بلل شوې ده. د قانون لمخې که چا داسې څه کول نو تر دریو میاشتو به زندانی کیږي، نورې سزاوې بیا له کاره لرې کېدل او د رتبې تنظیم یاد شوی دی. دغه قانون د جنوري په میاشت کې پارلمان تصویب کړی و. پرون د پاکستان ولسمشر د تلویزیون له لارې چې د دې قانون په اړه مراسم پکې ښکارېدل وویل چې دی به ښځو ته مساوي حقوق ورکړي. په دې مراسمو کې له آصف علي زرداري سره د ښځو یوه ډله هم ښکارېدله. تاکل شوی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن په لویدیځه غاړه کې له فلسطیني مشرانو سره وګوري. دا لیدنه کتنه یو ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې اسرائیل تازه د سولې خبرې له دې اعلان سره پیچلې کړي چې وی ویل په ختیځ بیت المقدس کې به د یهودانو لپاره تر یو زرو شپږ سوه ډیر کورونه ودان کړي. فلسطینیان ادعا کوي چې دا سیمه په راتلونکي کې د خپلواک فلسطین مرکز ده. د امریکا و د ولسمشر مرسیال د اسرائیلو اعلان وغانده او په یو بیان کې یې وویل لکه موږ چې د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ که اسرائیل او فلسطینیان غواړي چې د سولې غیر مستقیمې خبرې پیل کړي نو په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو د نویو مشت ځایونو له اعلان سره په دې برخه کې اعتماد ټکنی کیږي. فلسطیني چارواکو اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې په ختیځ بیت المقدس کې نوي مشت ځایونه د سولې د خبرو مخې ته خنډ ګرځېدلی شي. د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو ده. د ایران ولسمشر کابل ته ځي. په روانه خبرونه کې مو د دې سفر لا اجنډا او هدف خبرو او د سیاسي چارو د کارپوه نصرالله ستانکزي نظر مو د دې سفر په اړه اخیستی.
ایرانی چارواکي د افغانستان په اړه دوه ګونی سیاست لري، له یو خوانه
په فرا کې قومي مشرانو له کابل او اسلام آباد څخه مرسته غوښتې. په کندز کې مو د زرګونو ماشومانو له ستونزو خبرو، د کور کلي او د ګوړیا چارو نیز پروګرامونه هم خپرو. لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن افغانستان ته ولاړ شي او له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. د دې لیدنې کتنې په اړه په کابل کې د ایران سفیر فدا حسین مالکی وویل
ایشون مهمان رسمی رئیس جمهور محترم افغانستان هستند و با مقامات ارشد کشور، رؤسای قوا و همچنین رهبران سیاسی و جهادی و علمای شیعه و سنی ملاقاتهایی خواهند داشت و در واقع محور این مذاکرات در رابطه با مسائل منطقه، مسائل دو جانبه، مسائل بین‌المللی و موضوعات اقتصادی و تبادلات مرزی خواهد.
مخکې ایرانی رسنیو ویلي و چې محمود احمدی نژاد به د دوشنبه پر ورځ کابل ته ځي، خو بیا د ایران بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې دا سفر به نن ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس چې د دوشنبه پر ورځ افغانستان ته ولاړ، ایران یې تورن کړ چې په افغانستان کې دوه مخې سیاست پر مخ وړي، داسې چې هم د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي او هم د امریکا پر ضد هڅې کوي چې د طالبانو په وړاندې جنګي شي. ایران سره له دې چې له لویدیځو هیوادو سره اختلاف لري او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالفت شي، د افغانستان له حکومت سره دوستانه اړیکې پالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د دوشنبه پر ورځ په تهران کې تور ولګاوه چې په افغانستان او پاکستان کې میشت نړیوال ځواکونه په سیمه کې تروریزم ته لمن وهي. افغانستان ته د ایران د ولسمشر محمود احمدنژاد سفر وروسته تر دې چې د تیر جون په لانجمنو انتخاباتو کې د اپوزیسیون مشرانو له ډېرو مخالفتونو او د تورونو له لګېدو سره بریالی شو لومړی سفر دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی، ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر نن کابل ته ولاړ شي. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی روانونی امریکایي پوځیان په سیمه کې تروریزم ته په لمن وهلو تورن کړي دي او د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې وویل چې ایران په افغانستان کې دوه مخې سیاست پر مخ بیایي. ستاسو په فکر په داسې حال کې چې له افغان حکومت سره امریکا ډېر نږدې اړیکې لري، نو کابل ته به د محمود احمدی نژاد سفر د افغانستان او ایران په روابطو کې څه بدلون راولي؟
اساسا د افغانستان او د امریکای متحده ایالاتو روابط استراتیژیک روابط دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له ایران سره دا ډول روابط نه لري. د مجبوریت له لحاظه یا د هغه موقعیت له لحاظه چې ایران یو ګاونډي هېواد په توګه له افغانستان سره لري، دا روابط تامین شوي دي. او زه دیگه چې دا خبره هم تاییدوم چې متاسفانه ایرانی چارواکی د افغانستان په اړه دوه ګونه سیاست لري. له یو خوانه له کابل سره د ښو اړیکو ادعا لري او کله کله هم په ځینو بیا رغونو پروژو کې د افغانستان دولت مرسته کړې ده. په بل جهت کې ایرانی چارواکی د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. یو داره چې دوی عنعنوي سیاست ګرځېدلی د تېرو دېرشو کلو په جریان کې د مداخله د افغانستان په چارو کې، او بله مسله داره چې د ایران ستراتیژیک دښمن چې د امریکي متحده ایالات ده، دلته د افغانستان د دولت لوی متحد او ستراتیژیک دوست ګڼل کېږي. بران د معضلاتو ایجادول په واقع کې امریکایانو ته هم د معضلو ایجادول دي. په دې توګه زه فکر کوم چې ایران غواړي خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي، او زه دا سفر ډېر سمبولیک ګڼم، کوم عمیق بدلون به پکې رانشي.
په کابل کې د ایران سفیر وویل چې محمود احمدی نژاد به د افغانستان له سنی او شیعه عالمانو سره وګوري. ستاسو په نظر د دې لیدنې کتنې هدف به څه وي؟
دلته دا خپله دغه ایران د سفیر دغه څرګندونې د نفاق د تداوم مسله هم ښیي، چې دلته په شیعه او سنی باندې د وګړو ویشل دا خپله یو سیاسي ګزار ده او یو سیاسي پیغام لري. له بلې خوا نه زه فکر کوم چې اساسا دغه ته هېڅ ضرورت نشته چې دی د داسې مقاماتو سره وګوري، شیعه او سنی علماو سره وګوري، په څه مسایلو سره ګوري. مانا دا ده چې ایران غواړي چې یو ډول اسلامي رهبری په نړۍ کې ثابته کړي. ووایي چې ایرانیان ووایي چې د دغه مشي موږ په غاړه لرو، بران هر کله چې په داسې هېواده اسلامي هېواده ته چې باید له دغسې کلیو سره وګوري او خپل پیغام په مستقیم او غیر مستقیم ډول دې علماو ته ورسوي، او حتی ممکن دا ده چې د ځینو مرستو او همکاریو وعده هم وکړي چې دا پخپله یو ډول د تشنج خواته لمن وهل دي.
ستاسو په فکر افغان چارواکي باید څه وکړي چې ایران دې ته قانع کړي که چېرته دا خبره څوک ومني چې په افغانستان کې دوه مخی سیاست پر مخ بیایي چې له افغانستان سره متقابل ښه روابط وپالي؟
زه فکر کوم چې دا ستونزه واقعا د افغانستان په دولت کې ده. د افغانستان دولت باید د خپلو ګاونډیو په ارتباط د افغانستان د ملي ګټو پر مبنا، د افغانستان د واقعیتونو پر مبنا، د افغانستان د دې واقعیت پر مبنا چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره ستراتیژیک اړیکې لري، باید یوه معینه ستراتیژي وضع کړي چې د هغه نه هېڅ عدول ونه کړي. موږ متاسفانه په تېرو اتو کلو کې یو ځانګړی ستراتیژي نه ده درلودلې. کله کله موږ له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره ډېر نږدې سوي یو، چې لرې هېوادونه مو حتی متاثره کړي دي، او کله کله بیا داسې سوي دي چې د دښمنۍ تر سطحه پورې هم روابط رسېدلي. په تېره که مثال ورکړو پاکستان سره همواره همداسې دي. بلان د مال نظر د افغانستان چارواکو ته دا پکار ده چې یو ځانګړې او روښانه ستراتیژي وضع کړي. افغانستان هېڅکله د خپلو ګاونډیو هېوادو په چارو کې مداخله نه ده کړې. افغانستان باید دا ثابته کړي چې خپلو ګاونډیو ته چې د دوی په چارو کې مداخله نه کوي، او دوی ته هم باید دا تفهیم کړي چې دوی مداخله ونه کړي، او دا جرأت زموږ د ډیپلوماسۍ دستګاه باید پیدا کړي چې د هر هېواد مداخلات په ډېر واضح ډول بربند کړي او د هغه په وړاندې عکس العمل وښيي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی، مننه.
سلامت
کور ادان استاد.
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې
د افغانستان په جنوب کې قومي ملیشیا څه ګټه لري، زیان یې څه دی؟ پر دې او یو شمېر نورو موضوعاتو په نړیوالو ورځپاڼو کې لیکنې خپرې شوې. دغه ورځپاڼو ته جان خالق وزای کتنه کوي.
په انګلستان کې خبرونکي ورسپانه ګارډین په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په جنوب کې د قومي ملیشو د تشکیل په اړه یو مقاله لیکلې او په برخه کې راغلي که څه هم چې امریکایي کوماندوز واکونه د افغانستان په جنوب کې د قومي ملیشو خبره پټوي، خو دا عمل دومره پټ او سری هم نه دی، او د افغانستان د جنوب په ځینو کلو کې وسلوالې ملیشې فعالیت کوي. دې ملیشو ته امریکایي کوماندویانو خاص کمربندونه ورکړي تر څو له طالب وسلوالو څخه یې فرق وشي. ورسپانه لیکي په امریکا او افغانستان کې ممکن ځینې کسان یا حلقات د ملیشو د جوړېدو ملاتړ وکړي، خو دا کار له ستونزو خالي هم نه دی. د ګارډین په نظر طالبانو په تیرو وختونو کې د افغانستان د پولیسو او پوځ له لباس یا یونیفورم او حتی د امریکا د پوځ له یونیفورم څخه کار اخیستی، او دا مهال هم ممکن د ملیشو دا نوي کمربندونه پیدا کړي او ځانونه خپلو ټاکلو هدفونو ته ورسوي. ورسپانه زیاتوي قومي ملیشې د پیسو په بدل کې فعالیت کوي، او که چیرې معاشونه ورته ونه رسیږي نو دا چې کوم کاري تعهد نه لري کیدای شي د خلکو په شتمنیو تعرض وکړي او یا هم د زیاتو پیسو د ترلاسه کولو په مقصد له طالبانو سره یوځای شي. خو یو شمېر کسان د قومي ملیشو د جوړېدو ملاتړ کوي او وایي دا کسان له سیمې او خلکو سره بلد دي او په ډېرې اسانۍ سره د وسلوالو د حرکت او فعالیتونو مخه نیولی شي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو کاروانونو ته د رسیدلو زیانونو په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي که چیرې ائتلافي ځواکونو ته زیات تاوانونه رسیږي دا هم د جګړې د ناکامۍ سبب کیږي، خو د خلکو د زړونو او فکرونو د خپلولو په کار کې ناکامي تر ټولو ستر خطر دی. ورځپاڼه په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د کاروانونو د حرکت او تګ راتګ ستونزو ته اشاره کوي او لیکي یوه ورځ کابل ته نږدې د امریکایي ځواکونو د موټرو یو کاروان په ټرافیکو کې بند شو. په همدې حال کې چغې او نارې شوې او یوه ډله امریکایي سرتېري چې په عصري وسلو سمبال ول له موټرو څخه ښکته شول او خلکو ته یې ګواښونه وکړل او ځان ته یې لا خلاصه کړه. بل کاروان چې د خلکو او موټرو په ګڼې ګوڼو کې بند و له کوم غالمغال او چغو پرته ولاړ و او د نورو موټرو په څیر به ورو او عادي حرکت کاوه. په همداسې یو حالت کې له یوې کوڅې څخه یو سړی په بایسکل راووت او له سړک نه تېر شو. ورځپاڼه لیکي که چیرې د بایسکل خاوند ځان مرګی وای نو د امریکایي ځواکونو او شاوخوا خلکو برخلیک به څه وای. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تګ راتګ په هیڅ ډول اسانه نه دی او دا ځواکونه باید یو ډول توازن وساتي چې په اصطلاح نه سیخ وسوځي او نه هم کباب.
د فراه ولایت د قومونو او قبایلو ریاست ته د ولایت قومي مشران وی غونډې ته وروبلل. غونډه په پاکستان کې د افغانستان د پخواني تریتم شبي سفیر عبدالخالق فرحي پاړه وه. قومي مشرانو د کابل او اسلام آباد له حکومتونو وغوښتل چې له نږدې یو نیم کال راهیسې برمته شوی ډیپلومات ژر تر ژره پیدا کړي کنه دوی به په خپله لاس په کار شي. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې غونډې رپورټ راکوي.
دا غونډه چې د فراه ولایت د قومونو او قبایلو ریاست په نوښت جوړه شوې وه پکې د فراه ولایت د ټولو قومونو استازو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې پر دې لارو چارو خبرې وشوې چې پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر عبدالخالق فرحي د خلاصون لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي. د فراه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس عبدالستار نورزی ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې خاص هدف دا دی تر څو د فرحي صاحب د خلاصون لپاره مو څه ترسره کړی وي. نوموړی په دې اړه داسې وایي:
نو د فراه د ولایت ټول قومونه په یوه اتحاد په یوه اتفاق سره راغونډ شوي دي چې په دې څه کې باید خپل یو تصمیم ونیسي او خپل نظرونه سره شریک کړي او بالاخره خپل غوښتنه او خواستې و دولت ته د افغانستان ورسي. حاجي صاحب عبدالخالق خان یو ملي شخصیت و یو قومي شخصیت و او د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ شخصیت و. د دوی دا غوښتنه چې دا ژر باید د سرنوشت تعین شي ځکه دی په پاکستان کې یو سفیر و یو ډیپلومات و او ډیپلوماتیک مسؤلیت یې درلودې د بینالمللي قوانینو په اساس. د افغانستان دولت څخه د خلکو غوښتنه ډېره دا ده چې هر څه ژر تره دوی فشار واچوي د مختلفو طریقو څخه په پاکستان پر حکومت باندې چې د ده د خلاصولو پیسې کې هغه وی کومک وکړي.
د دغې غونډې ګډونوالو هم د افغانستان او پاکستان پر دولتونو نیوکې وکړې او دوی ګرم کړل چې تر اوسه پورې د ښاغلي فرحي د خلاصون لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. د غونډې په وروستۍ برخه کې راغلو استازو دا پریکړه وکړه چې باید د دغو قومونو یو څو کسیز پلاوی د دغې موضوع د لا څېړنې په خاطر کابل ته لاړ شي او هلته د جمهور رئیس سره وګوري. د فراه ولایت د ښاري شورا رئیس سید احمد خان په دې اړه داسې وایي:
زموږ اخرنۍ فیصله دا ده چې موږ به نن تصمیم ونیسو چې یو تعداد خلک به وټاکو چې ولاړ شي د رئیس جمهور څخه غوښتنه وکړي او رئیس جمهور په دې پوه کې که دوی که رئیس جمهور عملي ګامونه په دغه پروسه کې وانخلي بیا به د فراه د ولایت ټول قومونه ټول سپینږري ټول خلک به دوی به ویزې اخلي پاسپورټونه به اخلي ځي به پاکستان ته د هغه خلکو سره ارتباطات به تامین کړي چې سفیر صاحب د هغوی په ګروګان کې.
باید وویل شي چې عبدالخالق فرحي په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر په اصل کې د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې کابو یو نیم کال مخکې یعنې د 1301 لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې خپل د دندې د ترسره کولو پر مهال د پاکستان د پېښور په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا برمته او وتښتول شو چې تر اوسه پورې لا درک دی. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په کندوز کې ویل کیږي چې نږدې 15,000 کوچنیان له مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. د کندوز له ښاره د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم په دې اړه رپورټ لري.
د هغه سروې له مخې چې په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د ماشومانو د ساتنې شبکې لخوا ترسره شوې ده، له اتلس کلنۍ څخه راکښته شاوخوا 15,000 ماشومان د ژوند په بهیر کې له ډول ډول خطراتو سره مخامخ دي، خو په دې اړه د پوښتنې کچه ډېره ټیټه ښودل شوې ده. دغه خبره د کندوز د کار او ټولنیزو چارو رئیس سید عبدالله هاشمی سه شنبې له غرمې د مخه په هغه غونډه کې څرګنده کړه چې په کندوز کې د جرمني پیارتي لخوا د کندوز روزنتون له ماشومانو سره د یو لړ مرستو د ویشلو په مناسبت جوړه شوې وه. د یادونې وړ ده چې په کندوز روزنتون کې دا مهال 130 تنه بېوزلي او صغیر ماشومان ژوند کوي، کومه چې شاوخوا 10 ورځې د مخه په روزنتون کې د اور د لګېدو له امله 2 تنو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ښاغلی هاشمی د کندوز پیارتي دغه مرستې لومړنۍ مرستې وبللې چې په روزنتون کې د اور له لګېدو وروسته ترسره شوې دي. د دې دغه مرستو د اغېزمنتوب په اړه داسې وویل: زه یقین لرم که څه هم په دغو مرستو سره د ماشومانو بلفیل ستونزې حل کیږي، خو په اوږدمهاله وخت کې دا د ماشومانو ستونزې نه د روزنتون په دننه او نه هم تر هغه بهر حل کولی شي. نو ځکه د کار او ټولنیزو چارو ریاست په پام کې لري چې د کندوز ولایت په سطحه د ماشومانو یو محافظتي اوږدمهاله پلان جوړ او تر تطبیق لاندې ونیسي. د ده په وینا په دغه پلان کې نه یوازې د روزنتون د ودانیو رغول شامل دي، بلکې د ولسوالیو او ناحیو په سطحه د ماشومانو د ورځنۍ څارنې د مرکزونو ایجاد هم شامل دی. ویل کیږي چې په مخدره موادو روغتیا، جنسي تیری، شاقه کارونه، بې وخته ودونه، په بدو کې ورکول، اقتصادي کمزوری او ګدایي ته مجبورتیا او داسې نور هغه عوامل دي چې د ماشومانو ژوند ګواښولی شي. او که چیرې په دې هکله ورځنۍ څارنه ونه شي، نو د حل امکانات یې ډېر ستونزمن بریښي. د معلوماتو له مخې په دې برخه کې اقتصادي ستونزو په زیاته اندازه د ماشومانو ژوند تر ګواښ لاندې نیولی دی. ان تر دې چې ویل کیږي یوازې په کندوز کې شاوخوا 20,000 ماشومان ښوونځیو ته د تګ امکانات نه لري. په دې هکله یو ځل بیا ښاغلی هاشمی:
و ما آمار دقیق تره ندارم، ولی با وضعیت
که څه هم دقیقه احصایه را سره نشته، خو زه یقین لرم چې له 18 کلنۍ نه کښته څه د پاسه 20,000 ماشومان د ډول ډول عواملو له کبله له ښوونځي نه لرې پاتې شوي او شاقه کارونو او ګدایي ته مجبور شوي دي. حتی په کلیو او بانډو کې هغه کارونه چې باید د لویانو لخوا ترسره شي د ماشومانو لخوا ترسره کیږي. ویل کیږي چې له 2015 میلادي کال راهیسې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې ده چې د روزنتونونو پر ځای د ورځنۍ رنې مراکز جوړ کاند او داسې امکانات ورته برابر کاندي چې دوی د شپې له مخې له خپلو فامیلونو سره تیر کا. خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې په دې هکله هیڅ کار نه دی شوی.
په مزار شریف کې د ښځو لپاره یو پارک جوړ شو. زهره ساپۍ په دې اړه له مزار شریفه رپورټ لري.
د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ د مزار شریف د آریانا په کارتا کې یو ښځینه باغ پرانستل شو. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشر فریبا مجید دغه تفریح پارک د پرانستو پر مهال وویل د ښځو له حقونو څخه یو د تفریح حق دی. هغې زیاته کړه دغه ښځینه بڼ کابو په 10 جریب ځمکه کې د څه د باندې 10 میلیونو افغانیو په لګښت د ښځو وزارت د پراختیایي بودیجې څخه رغول شوی دی. فریبا مجید د دغه پروژې د څرنګوالي په هکله وویل:
و در قسمت ساختن و اعمار دوکانین که
دو دوکانونو او یو رستوران په جوړولو کې د آلمان د جی تی زد دفتر له موږ سره همکاري کړې ده، او د دغه ښځینه بڼ د زرغونولو په موخه تقریبا 1,000,000 افغانۍ د ښځو وزارت د پراختیایي بودیجې څخه لګول شوي دي. د سیویډن هیواد د بلخ د پیارټي له لارې د باغ شاوخوا دیوالونو باندې اغزي لرونکي سیمونه راچرپیر کړي دي، او هم یې د ښځو لپاره د ګلف لوبو یو میدان جوړ کړی دی. د معلوماتو له مخې پخوا هم د مزار شریف ښار جنوب لورته یو ښځینه باغ موجود و، خو د جنګونو له امله له منځه تللی او اوس یې پر ځای یو ښځینه مارکیټ رغول شوی دی. د مزار شریف اوسیدونکي نسیمه د ښځینه تفریحي پارک پرانستل ټولنې ته د ښځو د ګډون په اړوند یو مهم ګام ګڼي. وایي اغلی نسیمه: وایي د دغه باغ پرانسته کیدای شي د هغو مېرمنو لپاره چې د کور نه بهر د تلو اجازه نه لري داسې ځایونه کولی شي د هغوی لپاره لومړني ګامونه وي. د دغه ښار بله اوسیدونکې عمیره چې د دغه تفریحي پارک د لیدو لپاره راغلې وه، هغه ښځینه باغ د ښځو د افکارو د تبادلې په خاطر یو مناسب ځای بولي. وایي:
خو به است که خانمای جبیان گرده هم جمع شوند.
دا یو خزای ده چې میرمنې سره راټولې شي، کاری پروګرامونه چلری پر هغه فکر وکړي، له دې ځایه د باندې خپل برنامه پلی کړي او بیا په ناڅاپي ډول نارینه وته وخی چې د خزو توانمندي تر کوم حد لوړه ده. د فریبا مجید د ویناو پر بنسټ دغه خزینه تفریح پارک هره ورځ د خپلو علاقمندانو پر مخ پرانیستی دی. د یادونې وړ ده د مزار شریف د ښځو د زده کړو مرکز او خزینه باغ د شمال زون په کچه د ښځو لپاره لومړنی خزینه بند دی.
لس بجی او څلر ویشت دقیقې دی. تاسو زموږ د ازادۍ له راډیو څخه اورئ. روانه خپرونه تر یولسو بجو دوام کوي. البته له لویه سره زموږ خپرونې د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. د سینما نړۍ ته ورځو. بالاخره د سینما د مینوالو انتظار پای ته ورسید او د آسکر د فلم دوه اتیایم فیستیوال مراسم د کالیفورنیا په هالیوډ کې ترسره شول. بله شکه آسکر د اکثرو نورو مراسمو په شان دا تل هم ډېر خلک حیرانه کړل. داسې دعوی کړي چې تل د ورځې تودو سیاسي پیښو او مسایلو د آسکر په مراسمو سیوری غوړولی دی. سږکال هم آسکر له سیاسته چندان لرې نه و. افغانستان سره له دې چې په دې فیستیوال کې نه کوم فلم درلود او نه استازی، خو لږ تر لږه دوه وارې یاد شو او هغه د یوه فلم په خاطر چې د تاوتریخوالو او جګړې په هکله جوړ شوی. عصمت څاروان د آسکر سژنیو مراسمو ته کتنه کړې.
که هم د تیرو کلونو په شان سش هم له افغانستانه کوم فلم آسکر ته نه و نومول شوی، خو د افغانستان نوم لږ تر لږه دوه وارې واخیستل شو.
So what do you got?
The car has been parked illegally. The suspension is sagging. There's definitely something heavy in the trunk.
د هرت لاکر یا د در صندوق د فلم جوړونکي هغه کسان ول چې د آسکر په مراسمو کې د افغان ځواکونو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یادونه وکړه. د درد صندوق داسې فلم دی چې یو شمېر امریکایي سرتیري تر ټولو په ناکرارو ورځو کې په عراق کې انځوروي. اواتار بیا هغه فلم و چې په نننۍ سینما کې د ټکنالوژۍ د انقلاب ښکارندویي کوي، خو د سینما د ډیرو کارپوهانو د توقع خلاف د کال د غوره فلم جایزه ونه ګټله. دا فلم د داسې فلم په وړاندې ماته وخوړه چې یوازې 50 میلیون ډالره پرې لګېدلې وې، یعنې د درد صندوق. د درد صندوق فلم د هالیوډ د کال تر ټولو د غوره فلم په شمول د آسکر شپږ جایزې ګټلې دي. هارت لاکر په انګلیسي ژبه هغه صندوق ته وایي چې په هغه کې د وژل شویو عسکرو شخصي مال او وسایل ایښول کیږي او د هغه د کورنۍ پاتې غړیو ته استول کیږي. په دې فلم کې هم په سمبولیک ډول عراق داسې یوه صندوق ته تشبیه شوی چې په هغه کې د امریکایانو لپاره له دردونکو شیانو پرته بل شی نشته. د دې فلم ډایرکټر کاترین بیګلو د سینما په تاریخ کې لومړنۍ ښځه وه چې د آسکر تر ټولو د ښې ډایرکټرۍ جایزه یې وګټله.
And dedicate this to the troops, the 115,000 who are still in Iraq, the 120,000 in Afghanistan, and the more than 30,000 wounded and 4,000 who have not made it home. Thank you.
افغان فلم ډایرکټر صدیق برمک چې د اسامه فلم په خاطر یې نړیوالې جایزې ګټلې، اواتار ته د سږ کال د غوره آسکر جایزې په ورکولو کې تر هنر د سیاست نقش ډېر ویني.
باید یک مقدار اگر به پیشینه اسکار و جوایز اسکار در امریکا ببینیم
که تر به حد آسکار او په امریکا کې د آسکار جایزو سابقې ته وګورو، ځینې وخت سیاست پر هر شی لومړیتوب او تسلط پیدا کوي. اواتار چې یو کاملا د جنگ ضد فلم و، متاسفانه د همدې ډول سیاستونو قرباني شو. کنی اواتار په هر لحاظ ښه فلم و. د سش کال تر ټولو د غوره لوبغاړي یا اکتر جایزه مشهور اداکار جیف بریجز وګټله. هغه په یوه هنرمند کورنۍ کې لوی شوی او پالل شوی دی. په ښځینهو لوبغاړو کې ساندرا بولاک د سش کال د آسکر جایزه خپله کړه. د آسکر د طلایي جایزې په لاس کې نیول او پر سره فرش ګام ایښول د فلم د ډایرکټرانو لپاره د سینما په شان رنګین خوب دی، خو تېره شپه د څو تنو غوره سینماوالو دا خوب رښتیا شو. په تیرو څو کلونو کې افغانستان هم دې تر ټولو مهم فیستیوال ته څو فلمونه لیږلي ول، خو هیڅکله کوم افغاني فلم دې معتبرې جایزې ته کاندید نه شو. سږ کال د تیرو کلونو خلاف افغانستان د آسکر فیستیوال ته حتی کوم فلم هم نه و لیږلی. ولې؟ بیا هم صدیق برمک
فلمی برای اسکار نداشتیم و در گذشته ما
متاسفانه سشکال موش دا آسکار لپاره فیلم ندرلود. لدوزر لبری را ورسته موش پر اور نسا فیلم چه خدای بخشلی جاوید ویسال جور کرده و بیا اسامه فیلم و دا عتیق رحیمی خاوری او ایره فیلم او دا تریاکو جنگ فیلم موش آسکار تا معرفی کرده ول. خوب افغانستان که دا مالی و تخنیکی امکانات و نشتواله سبب کیجی چی هنری فیلمونه جور نشی
جنگ تریاک بود.
شاغل برمک چه دا فیلم تا هم دا جایزو ورکره زینی کرکتون که دا سیاسی ملحوظاتو پر اساس بولی وای چه دا بل فیلم لپاره سناریو جوره کرده خو مالی امکانات نلری چه فیلم تری جور کرده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لسنیمی بجیدی ده دی سات خبرنو لندیز لحمد زبیر اشمند خور
ارادی و رسپانی ده ننی گنی پا خپل سرمقالی که ده افغانستان پا جرد شوی ده افغانستان تاکل شوی ده افغانستان او ایران جمهور رئیسان نن پا کابل که سر و گوری ده ملگور ملتونو ده کدوال و عالی کمشنری وای پاکستان پا رسمی توگ ده تایید کردی چه پا ده به هواد که با ده میشتو افغان کدوالو ده اوسیدو کارتونه ده دروی و نور و کلونو لپاره هم تمدید کردی. نړیوال بانک پا افغانستان که پا کلیوالو سیمو که خلکو تا ده کارموندنی او عوایدو لیونوی پروگرام سره ده دیرشو میلیون ډالر رو مرسته اعلان وکړ. ناټو وای ده افغانستان پا جنوب که زن و جن که برید دو بهرنی اسکر وجلی او یو شمیری ټپیان کردی. پا اروپا که ده امریکایی ځواکونو مسئول وای ده ناټو هیوادونه پاتې راغلی سو افغانستان ته د ځواکونو د روزنې لپاره په سلګونو روزون کې واستوي. د خبریالانو د حقونو یوې مخکښې ډلې ویلي په نړۍ کې یو په درېیمه زنداني خبریالان د ایران په زندانونو کې دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هغه قانون توشیح کړ چې له مخې یې په دفترونو او کاري ځایونو کې د ښځو ځورونه غیر قانوني بلل شوې ده.
د ساتي رادیو په روانه خبرونه کې د ګوډیا چارونی سفری پروګرام لرو. د کورکلی پروګرام هم وړاندې کوو خو سمدستي د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو. دغه ورځپاڼو کوم مهم مسایل څېړلي او خپاره کړي دي؟ زبیر شمن کتنه ورته کوي.
ارادی ورځپاڼې د نننۍ ګڼې په خپلې سرمقالې کې د افغانستان په جګړه کې د ګاونډیو رول ته په اشارې سره لیکلي په افغانستان کې جګړه نوی رنګ اخلي. د سرمقالې لیکونکي کښلي په دې جګړې کې د امریکا او ایران ګټې سره په تقابل کې راغلي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزي د راتلونکي سفر په اړه لیکلي دا سفر په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان طالب مشرانو نیولو ته ادامه ورکړې او افغان دولت ترې د دغو مشرانو د سپارلو غوښتنه کوي. هیواد او انیس دولتی ورځپاڼو هم بیلابیل مطالب خبر کړي دي. هیواد ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې کښلي جګړه د افغانستان د روانو ستونزو د حل لاره نه ده او په هیواد کې د دوامدارې سولې لپاره باید له سیاسي لارو چارو هم کار واخیستل شي. خو اصلاح ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزه څېړلې او لیکلي دي په اداري فساد کې له ښکېلو کسانو سره جدي چلند ته اړتیا ده. ملی ارمان ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک د سیمې د یو کارپو له قول لیکلي افغان طالبان د پاکستان استخباراتي شبکې ته نږدې دي خو خطرناک دي. په مطلب کې راغلي پاکستان ځکه د افغان طالبانو په نیولو لاس پورې کړ چې په خپله یې ترې د خطر احساس وکړ. ورځپاڼې په یو بل ځای کې په راتلونکي کې په کندهار کې د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیاتو ته اشاره کړې او د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان له قوله یې لیکلي دا عملیات به دومره پراخ نه وي لکه په مارجي کې چې ول. ورځپاڼې د افغان ځوانانو او تنکیو ځوانانو د ژوند په وضعیت یو تحلیلي مطلب لیکلی او هغه د بیکارۍ او ناامنۍ له امله د اندېښنې وړ بللی. د ویسا ورځپاڼې د نننۍ ګڼې سرمقاله په افغانستان کې د سولې جرګې چې ټاکل شوې په راتلونکي څلور میاشتې جوړه شي په اړه ده. سرمقاله لیکونکي دا یو ښه ګام بللی چې په باور یې کولی شي د افغانستان د ستونزو د حل لارې چارې ولټوي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي افغانستان د لویدیځو هیوادونو استخباراتي شبکو ته په یو ویرونکي خوب بدل شوی دی. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې پاکستان ته د جمهور رئیس راتلونکی سفر څېړلی او لیکلي دي چې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې پاکستان تر اوسه پورې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د ورځپاڼې سرمقاله زیاتوي تر اوسه څرګنده نه ده چې جمهور رئیس کرزی به په دې سفر کې کوم اهداف ولټوي. سرنوشت رسپانه هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د راتلونکي سولې مشورتي جرګې په اړه لیکلي دي. دا جرګه د جرګې ضد افکارو لري وساتل شي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
په روانه خبرونه کې اوس د کور کلی اونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو بل اونیس پروګرام د ګوړې اچار خپرېدو ته تیار دی. سره اوروي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. بیا د خټو چیکړو موسم راغی. د زورور موټرونه به بیا خې خټي چیکړي خلکو ته وروشیندي. ځانونه تر ساتي کنه دومره خټي بدروشیندي چې بیا به مخبل سپای ونه پیژني. خبرونه د سرطبيب صاحب په مشورو سره پیل کوو. و وګورو چې د اوریدونکو ټلیفونو پوښتنو ته څه ډول ځوابونه ورکوي.
مهربانی
وکي ولې نه جواب اتمن در کوي.
پختانه ویداده چه دستا بادی رئیس وی پسر درد کیگی. دستی چی آن چرت بی آور سرخوگی.
زرو خانه چرتونه خوبه نوه؟
چرتونه چنگه نوه همه نو سایبات سبه در نپتامه. کلو چی خبر شم کم کلیوال می پا باسسکی مقرر شای او پا داله رو تنخواه اخلی نو بیا کولش پا داغا تنخواهش مارم. مثلا دیو ساری تنخواه یو نیم زر دالر ادا. ایغا لمره پا کال که زر باوام چی اتول زر دالر کیگی. بیا یه پلسو کلونو که زر باوام چی یو لکو اتیا زر دالر اشی.
درد بیخی زور دوالا.
بیا داغ یو لکو اتیا زر دالر تاوانی زر باوام او بیا پا کلدار که زر باوام. خو کلو چی پوشم ده ساری ده لسو کلونو تنخان چو میلونو کلداره کیگی نو یو دمی بسر درد چی او لسر درد سرمی خوب با تختی. بس سر تو دین سر دارا تکلیف نرم دواب رکن.
گور زرو جانه داغا دخل گو دا تنخواه چی جمع و ضرب که داغا لگختونه ورنه منفی کوه که نکوه.
نه خوچی لگختونه بیر شی نو یو میلون کلداری بشی نو آغا چو میلون کلداری خوب یه هم ورطا پاتی چیگی نو داتا سوائه.
نه نه گولا داغا سینا دا لکتا سوائه زکتا یه گتا پا دالر رو حسابه وی او لگختونه بیا پا کلدارو. بلدا چې کیدا مصارف میاش په میاش په ډالرو جمع کړي هغه خور ته هیڅ شی نه پاتې کیږي.
مثلا څنګه طبیب شه؟
مثلا یو سړی چې یو نیم زر ډالر تنخوا اخلي نو خامخا څلور پنځه سوه ډالر د کور کرایه هم ورکوي چې هغه ته زر ډالر پاتې کیږي. زوره وره دوه درې سوه ډالر د ماشومانو د ښوونځیو او کورسونو فیسونه کیږي چې پاتې سوی اووه سوه ډالر. لږ تر لږه د میاشتې دوه سوه ډالره د برېښنا بیل هم راځي. پاتې سوه پنځه سوه ډالره لا اقل یې د میاشتې سل ډالره د ناروغانو درمل او د موټر کرایه هم وشمېره چې پاتې سي څلور سوه ډالره. اوس ته ووایه د دې سړي چې یو نیم زر ډالره تنخوا اخلي د میاشتې به یې د کور مصارف څومره وي؟
څه
وایې؟
چې کم وي هم نو درې سوه ډالره خو ځي.
آی شاباس، درې سوه ډالره چې نورې ترې کمې کړې نو سل ډالره ورته پاتې سول. بس نو دا سل ډالره خو مالیه مالیه کیږي، او په دې منځ کې که دا خوراکۍ اختطاف سي، څه مریضي مریضي دې نورو ته ورپېښه سي، او غرق سنو ولاکه د پلار په جایداد هم خلاص کړي.
یار خیر یې زه طبیب صاحب، دا به دې دستي وو د سردرد ورته را خوشو ډېره خو نسخه دې راکړه، کور دې آباد.
تا دې هم کور آبادي.
سرطبیب صاحب، دغه بل اورېدونکي ته هم ځواب ورکړو. هلو، ځان را وپېژنئ او پوښتنه وکړئ.
هلو،
اورو دې پوښتنه دې وکړه.
لومړی مې سلامونه قبول کړئ.
وعلیکم السلام.
نوم مې اوسۍ ده، او په څلورمه کوڅه او اتم سړک کې اوسم.
شاباسې.
ښه اوسۍ جانې، له طبیب صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه مې دا ده چې عمر مې د شلو کلو دی، او ښکارم زه دېرش کلنه، څه وکړم چې شل کلنه ښکاره شم؟
اوسۍ جانې، دا راته ووایه چې په تذکره کې څو کلنه یې؟
په تذکره کې دېرش کلنه یم، ځکه چې پلار په تذکره کې عمر ډېر ورکړی. هغه له عسکریه ډارېږي، وایي چې که واړه دې ونیسم بیا دې عسکری ته ونیځي.
اوسۍ ګلې، ته به داسې وکړې چې همیشه به دې له دې مور سره ګرځې، یا له یوې کومې بلې زړې ښځې سره، په خپله به وړه ښکارېږي.
طبیب صاحب، دغه کار مې کړی، خو مور ته مې ورور له فرانسې نه داسې کریم رالېږلي چې ویې وهي له ما نه مړه ښکاري، له دې امله دغه سره نه ګرځم.
نو بیا داسې وکړه اوسۍ ګلې، چې له سلو ډالرو تیره سه او بله تذکره واخله. په سلو ډالرو کولای سي ځان په تذکره کې پنځلس کلنه واچوي. نه تا کې بل ټلیفون راواخله.
ښه، الو، پوښتنه وکړئ چې وخت کم دی.
الو، غږ مې اورئ؟
اورو اورو، خبره دې کوم.
سلامونه ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام، پوښتنه دې وکړه.
طبیب صاحب، یو مرض لرم.
وایا.
غټ سړی یمه، خو ږیره مې نه راځي، څه وکړم چې ږیره مې شنه شي؟
ولې دې داسې ده؟ د ږیره شنه کېدو ته سودا ده؟
سودا خو مې ځکه ده چې پلار مې ویلي تر څو چې دې ږیره نه وي شنه شوي واده نه درته کوم.
ځوانه، پلار چې دې ده ډېر هوښیار سړی ده، د هوښیار سړي خبره یې درته کړې ده، نو ځکه زه هم د دې ږیرې د راشنه کېدو چل نه درښیم. ځه په مخه دې ښه.
آیا پوهیدی؟
آیا پوهیدی؟ آیا پوهیدی چې دوران څلور لارې موظف ترافیک د موټرو څخه پیسې نه اخلي، ځکه چې له هغې څلور لارې موټرونه نه تیریږي؟
آیا پوهیدی چې ځینې نیم معرفي شوي وزیران خپله وینا د خط له مخې نشي لوستلی؟
آیا پوهیدی چې له دفترونو به د سکندر مقدوني د وخت چاڼې جوړیږي؟
آیا پوهیدی چې یو وخت به رشوت براله اخیستل کیږي او غل به په غله نیول کیږي؟
اوس د ویاندان موډ دی، خو د ویان دماون د ماون موډ به مو نه ولیدلی. راځئ چې موږ مو ترې خبر کړو.
جګل خونه.
بله صاحب.
دغه بهرني اخبارونه د بیا ورانونې د چارو په وزارت باندې ډېرې مقالې لیکلې دي، او ویلي دي چې په دغه وزارت کې د میلیونونو ډالرو خورد بوت سوی او اداري فساد پکې اوج ته رسېدلی دی. نو ته به ولاړ سي او د وزیر له ویان نه به په دې اړه پوښتنه وکړې.
یعنی چې راپورټ پرې جوړ کړم؟ ښه صاحب. د وزیر صاحب محترم ویاند، د تاسو د وزارت په باره کې بهرنیو مطبوعاتو ډېرې مقالې لیکلي دي، وایي چې په وزارت کې مو د میلیونونو ډالرو خوردوبر چوي او په زیات اندازه اداري فساد پکې دی، په دې باره کې تاسو وایي؟
وبخه، د مال معاون نه پوښتنه وکړه، هغه په دې باره کې مکمل معلومات درته درکړي. پوه شوې؟
د هغې دفتر چیرته دی؟
دغه ده، د څنګ دروازه چې ده.
دا چه خلاصه که بس همه دفتر
خسب تشکر تشکر تو گوره دیوی پختنی ده زوابهول آسلام نلری اجازه ده
اوه رازه ده غلطه که نه
او بخی خارجی مطبوعاتو خبر ورکړی چې د تاسې په وزارت کې په میلیونونو ډالر خیانت شوی دی او اداري فساد هم اوج ته رسیدلی دی ته په دې باره کې څه وایي
او بخه چې ژبه مې بندیږي ته به د ماوین ته ورشي
ښه د خدای په امان او بخی د ویان د ماوین ماوین سیب د تاسې د وزارت په باره کې خارجي مطبوعاتو لیکلي چې څو میلیونه ډالر خیانت پکې شوی په ځواب کې څه وایي
ګوره ویان سیب ډېر زیات خو بخه چېرې ته خبره حوصله نه لر که تکلیف نه درته کېږي نو هغه د ما ماوینو ته به ورشي هغه به ټول معلومات درکړي ځه په مخه دیخه
د ویان د ماوینې د ماوین ماوینې سیب د تاسې د وزارت په برخه کې بهرنیو مطبوعاتو لیکلي چې په میلیونونه ډالر خیانت شوی پکې او اداري فساد هم خپل اوج ته رسیدلی نو که په دې برخه کې د خپل وزارت نظر او تبصره راته ووایي
ډېر زیات وبښئ چې په دې باره کې تر اوسه لاماته د وزیر صاحب نظر نه دی رارسیدلی
ولې
ځکه چې دلته هر کار د مقرراتو او لوایحو مطابق ترسره کیږي مثلا وزیر صاحب خپل نظر خپل ویان ته تشریح کوي ویان یې خپلې معاونې ته معاونه یې خپل معاون ته او د معاونې معاون یې ما ته نو دا چې خبره تر ما پورې رارسیږي یو مقدار لازم وخت ته اړتیا ده
نو څه وکړم
یو څه انتظار وکړئ
وخورې ته خو یو څه راته ووایه دلته خو هیڅوک هم څه راته نه وایي دا څه شی شو
ته ځوان یې ډېر مه احساسته کیږه دلته هر څه د قوانینو له مخې ترسره کیږي د هر چا مقام معلوم دی د هر چا صلاحیت معلوم دی هر څه د سلسله مراتبو له مخې ترسره کیږي کنه د ویان د ماوینې د ماوین ماوینه صاحب ډېره ښه نجلۍ ده ډېره با دسپلینه او متوازن نجلۍ ده نو لږ انتظار وباسه د لازم وخت خبره ده هر څه به روښانه سي دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی عبدالرحمن صادق سپینغر سپوږمۍ ستاره امینی مسکا ستانکزی هیله زرمتی او زه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي کابل 41 کندهار 22 جلال آباد 4 کندز 1 خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 104
کور کله
جوړونکی نور محمد لهو ګران اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې دا مطلبونه اوریدای شئ په سر کې د هغو کسانو په حق لغږیږو چې په ښاري بسونو کې اخلاقي نزاکتونه نه مراعتوي ورپسې په دې اړه چې ولې یو شمیر ماشومان ښوونځي ته د تلو شوق نه لري یو مطلب لرو او په پای کې د خپرونې تمثیلي جوټه هم لرو دا خپرونه زه وږمه رشیدي او نور محمد لهو یې وړاندې کوو قدرمنو اوریدونکو یو شمیر کسان په خاري وسونو او موټرونو کې ځینې اخلاقي نزاکتونه ته پام نه کوي د مثال په ډول ځینې وخت ګورو چې سپینګيري ولاړ او ځوان په څوکۍ ناست وي د کابل اوسیدونکو سید رحمان لودین دې ټکی ته په اشاره سره وایي
کله یو ورځ په ملیباس کې سپورم نو وملیدل چې سپینګيري سړی راغی او په دې ملیباس کې دوه ځوانان په څوکۍ باندې ناست وو او سپینګيري سړی راغی د هغو سر ته ودرېد چې ودرېګ دوی به ماته ځای راکې نو ځوانان په دې حالت کې داسې ځان اچولې چې ان موږ به خې تانه وینو
د میدان وردګو اوسیدونکو فهیم فرهاد وایي یو شمیر خلک په تمځایونو کې موټرو ته د پورته کېدو په وخت کې ځینې نزاکتونه نه مراتوي.
کله چې میلی باس په تمځای کې درېږي نو په دې ځای کې ډېره زیاته ګډوډي وي. ټول خلک په میلی باس باندې ورمنډه کوي، په دې کې ماشومان سپین ږیری د پښو لاندې کېږي، تیل وهل کېږي، او دا تنکي ځوانان او ځوانان ټول په میلی باس کې خپل ځان څوکیو ته رسوي، او وړه ماشومان او سپین ږیری دوی هماسې یا ولاړ پاتې شي یا له موټر نه بیرون پاتې شي او هېڅ جګړو خیال نه ساتل کېږي.
دلته به د یوې میرمنې خبرو ته هم غوږ شو.
ښه خلک ښه په نزاکت به لیدل به سپین سرې ښځې یا املادار به وایي اته ځای خوشې کوه څوکۍ ورته خوشې کوه، همه اوس په پښو د خېږي بېخي بېتربیي زیات بېتربیه دي او نزاکت مراد نه کوي، نه د ښځو دروازه معلومه ده نه د نارینه، ګډوډي ده، هېڅ احترام نشته.
عبدالجبار چې د سید جمال الدین له دارالمعلمین نه فارغ شوی په دغه شان کسانو سخته نیوکه کوي، وایي خلکو ته په تیره بیا ځوانانو ته پکار دي چې د ژوند په هر برخه کې اخلاقي نزاکتونو ته متوجه اوسي. په تیره بیا په ښاري بسونو کې
اوسنۍ ځوانان شکاله چې ملي بس ته خېژي او چوکۍ کښېني او کوم سپینګیری کسان یا سپینګیری داسې هغوی نه مشران په ملي بس ته وخېژي او هغوی په چوکۍ کې ناست وي هغوی ته ځای نه ورکوي، او میخي هم د ځوانانو پنډرو ته ځای نه ورکوي. ځوانان د سپینګیرو مراعات او د مشرانو احترام او دا نزاکت بېخي نه مراعات.
په پای کې ښاغلی عبدالجبار وویل د اجتماعي نظام د ښه کېدو یو لامل د اجتماعي آدابو مراتول دي. موږ باید نه یوازې په خپلو کورونو کې بلکې د ژوند په هره برخه او سیمه کې هغو آدابو ته زیات متوجه واوسو چې زموږ د مشرانو لخوا د هغو په عملي کولو زیات ټینګار شوی وي.
ګرانو اوریدونکو، یو شمیر کوچنیان له ښوونځي سره هیڅ شوق او مینه نه لري. کله چې ښوونځي ته د تلو وخت نږدې وي نو دغه وخت دوی کوشش کوي ځان په دې او هغې وغولوي. دلته به د وړوکي فواد جان خبرې واورو.
او مکتب وایم، خو کله چې زه غواړم چې مکتب د پاره خپل کارخانګي وکم یا نشته وکم، خپل مور ته وایم چې ماته پیسې راکې چې قلم او کتابچه واخم، خو دغه سره پیسې نه چې ماته راکې زه قلم کتابچه واخم. او کله چې مکتب ته ولاړ سم استاد پورتنه کوي چې کارخانګي دی راوړه، خو زار تایم چې من نه دراوړې بیا غمې وي، او د باندې ولاړ سم لوکانه ما وایم رشخند را باندې وي.
د کابل یو اوسیدونکی میرمن وایي، زه مې هر وخت خپل کوچنی تشویقوم چې په خوشحالۍ او خپله خوښه ښوونځي ته لاړ شي، او د دې تر څنګ مې ورته د لوبو سامانونه هم برابر کړي او هر وخت ورته نصیحتونه کوم. له رواني پلوه یې دې ته آماده کوم چې په خپله خوښه مکتب ته لاړ شي. دا وایي
زما زوی مخکې تر دې چې ښوونځي ته لاړ شي ما یې مشر ورور ته وویل چې ورسره کار وکړي، لیک لوست ور زده کړي، رسامي او انځورګري ور وښیي. د لوبو سامانونو تر څنګ مې ورته قلم او کتاب چې اخیستې، بل هر وخت مې ورته کیسې کولې او ورته ویل مې که ته ښوونځي ته لاړ شي تا ته په بازار کې هر شی اخلم، ته باید خپل درسونه ښه زده کړې چې لایقه شي. لایقه زده کوونکي په ښوونکو ډېر ګران وي، په مور پلار هم ډېر ګران وي، اوسې ښوونکي ټول ترې خوشحاله دي. زوی مې له درسونو سره ډېر شوق لري او په مینه ښوونځي ته ځي.
د روانشناسۍ د څانګې استاد حفیظ الله وایي څو عوامل دي چې شاګرد له مکتبه زړه توران کوي: اقتصادي مشکلات، د مکتب محیط، د ښوونکو ناسم چلند، او کورنۍ لخوا د ماشوم نه تشویقېدل. دا ټول هغه څه دي چې ماشوم له مکتبه زړه توران کوي.
وختي چې هغه د فامیل له طرفه مجبوري چې زه یوه مړې ډوډۍ پیدا کړم، وچه چې موږ له لږې نه مړه نسو، مور مې خور مې لږې پاتې نسي، دخته باندې هغه په مکتب ته تک باندې تاثیر کوي. بعضې معلمین پخوا خو ډېر و، اوس شاید کمی چې مثلا شاگرد ته یې داسې جزا ورکوله جسمي، لکه یو حیوان ته حتی څه مثلا په مخ وي، حتی ډېر امکان لري چې غوږ ای بي سي دا پخوا و.
په پای کې ښاغلي استاد حفیظ الله وویل که څه هم نن سبا په مکتبونو کې وهل او ټکول نشته، او د پخوا په شان شاګرد د معلم د وهلو له ویرې مکتب نه پریږدي، خو اصلي ستونزه اقتصادي مشکلات دي. کورنۍ باید ماشوم ته د مکتب ټول لوازم لکه قلم، کتاب، کتابچه او نور وسایل پوره کړي، څو ماشوم یې بل چا ته اړ نه شي. او بل د کورنۍ خپل ماشوم په ډېره نرمه او خوږه ژبه وهڅوي چې ښوونځي ته لاړ شي، په درسونو کې ورسره مرسته وکړي، او کله ناکله یې مکتب ته ورشي او هلته دې وګوري چې نور زده کوونکي له ماشوم سره څنګه چلند کوي، او استادان یې په اړه څه وایي، او له رواني پلوه دې هم وڅېړي چې ماشوم یې ولې مکتب ته زړه نه ښه کوي. کله چې اصلي عوامل پیدا کړل، وروسته کولای سي په آسانۍ سره د ماشوم رواني ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس نو د خبرونی د تمثیلي ټوټې وار دی. دغه تمثیلي ټوټه نور محمد له لیکلي، او زموږ د تمثیل د برخه همکارانو رڼا هیواد، مسکا زله او صادق سپین غربي کې برخه اخیستي.
ملالی لوری،
توی مور جانی
دا چیر تا ورکه ای؟ یو گلاس چای را تا راوڑا.
مور جانی خو مخ که می چای در تا دم که پریده سلک در سلوالم. مور جانی
دا کتابونه دی چون ولی را چه ولی دی؟
دغم کیمیا، دغم فیزیک او دغم ثقافت کتاب ده.
چه؟
دم از منو نمیدی مور جانی. دی دولستم تولگیس بیالا خیر نوی کال تا آماده و سمم مکتب تا لارسم.
نیوی کل تا ماده و شم مکتب چلارشم. مکتب تا تاتوک پریدی؟ اوه اوه دی کلی که میم پزر اپری که وی که چنگا؟
ولی مور جانی خودتاس خودمو دی کورانه سر خبری کردی وی یو کال می پاتی دا.
بلا می طور رفسی چی یو کال دی پاتا دا که دی دو کال پاتا دی. دی دروازه نبا قدم اموا نخلی.
نه مور جانی تاسو به نکوی، تاسو به بخپل خبر داری گی. ما تا میلی و سیو کال
بس که بس که دیر زمان یو خوگونه مخوره. پخپل خبره بدریگه چوک پخپل خبره داری دلی دی چه زو داریگم.
مور جانه دخو دیر بد کرده یو کال می پاتی دی.
بس که دا مکاری اوخی دی مراتا تووه چه مرام شیر نده پریده مدادی کور کار بسنگه کیگی.
مور جانه دا یو کال می پاتی دی، دا یو کال می سخلاص که بیال خیر پانتون تزمه فاکولتا وایمه.
واه دا غدا فاکولتایی پلار دی فاکولتا وایی لیوه کدی مور فاکولتا وایی لیوه چه تی وایی فاکولته ما فاکولته ته دې نه پریدم، زه دې مکتب ته نه پریدم تل خیر سره فاکولته ته ځي.
مور جانې دا ټول زحمتونه مې څول.
بس که دغه مرادي زدې چې والا هو وای یو ډاکټر ته لاړه شي د موټر شای وای هغه چې څه پینوشته دي چې دا د فلانی جای موټر ده. بس دې در ذاتی نه
څه خبره ده بیا ولې ژاړې؟ وخځې
زه به درته ووایم زویا، شپږ میاشتې د واده نه نه کېږي، اوس یې کتابونه مخې ته پراته دي، وایي چې زه مکتب ته ځم.
خیر دی مورې، دا خو بده خبره نه ده.
بس که زویا، بده خبره نه ده. څنګه بده خبره نه ده؟ د جومات ته به څنګه ځې؟ د کلي کې به څنګه ګرځې؟
مورې د خلکو خبرو پسې مه ګرځه. پرېږده چې دا جلۍ مکتب وایي یو کال یې پاتې دی.
ما ویل چې دی راسې، دی به دونه لرګی پسې راواخلي او ښه به ودربوي، د ویښتانو نه به ونیسي. ده ته ګوره چې د ښځې مکاري په ددم جادو کړی ده.
مورې ته ولې داسې کوې؟ ولې لرګی ورپسې راواخلم؟ دا خو بده خبره نه ده. پرېږده چې مکتب ووایي، دا ده ښې نمرې اخیستې، ښه لایقه ده. پرېږده چې مکتب ووایي، خلاص شي پانتونه ووایي. له خیره
مکتب یې څه په درد خوري وزویه؟ د کور کار مهمه ده.
مورې دا هم سمه ده چې د کور کار مهمه ده، خو دا تحصیل هم په درد خوري، دا خو هم بې ګټه کار نه دی.
اوس د زړه ده چې زه په دې سپین سر کښېنم، دې ته کار وکړم، دې ته ډوډۍ تیاره کړم چې دا بیبي ځي مکتب ته.
نه نه مورې، کار به هم دا خپله کوي، ډوډۍ به هم ځان ته تیاروي، تا ته به هم تیاروي، نور څه غواړې ته؟
مور جانې رښتیا وایي، دا یو کال مې پاتې دی.
ته خو مه غږېږه دادي، تا غږ را باندې ډېر بد لګېږي.
ته غلی شه ښځې، ته غلی شه. ګوره مورې، دا وعده خو زموږ د دې د پلار سره هغه لومړۍ ورځو کې کړې وه چې لا کړم نه وه ویلې. زما لور مکتب کې ده، خو تا وویل چې ما ورته وویل چې خیر دی مکتب دې ولولي. بیا یې واده نه راکوه، تا وویل چې ما ورته خیر دی واده نه وروسته دې ولولي. دا واده خو مونږ ورسره کړې ده.
بس که زویه، ما خو دغسې ورته ویل چې واده راکړي. نو
خیر دی مورې، خو چې خبره دې کړې ورسره، اوس بیا منو ورسره، بده خبره نه ده.
زه څه ووایم وزویه؟ سل دوسه دښمنه لرو، د دې د لاس نوکري زلا نه دي تللي. خلق به څه وایي؟ وای په سرو لاسو یې ناوې ولېږله مکتب ته.
مور جانې ته د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، که چا څه وویل زه به ځواب ورکړم. دا دا خو څه خبره نه ده.
نور دې زړه زویا، زه خو یوه خبره درته کوم چې خلک به ډېرې خبرې وکړي.
وایم د خلکو خبرو پسې ته مه ګرځه مورې، ته دې د کور کار نه هم خلاصوې، کالیو پرې مینځو نه دې هم خلاصوې، ډوډۍ نه دې هم خلاصوې، نور څه غواړې؟
زه څه نسم ویلی زویا، خپله خوښه هم ده، زه څه ووایم؟ د ما خو یوه خبره درته ومې کړه.
خیر سي مور جانې.
څه خیر اوسه، ما خو منلې نه ده.
مور جانې تو ګوره، څومره نجونې دې چې مکتب ته روانې دي، وروسته د مکتبه به پانتون ته ځي، بیا ډاکترانې سي، انجینران سي، دا خو بیا اقتصادي کومک ده، میره سره به کومک کومه.
رښتیا وایي مورې، دا خو بده خبره نه ده. ته ځه ښځې، لږ چای راوړی وه، پیله چای راوړی.
ده ده، دستي
بیا دېم زویا خوښه. ښه فکر دې پې وکړه.
ښه ښه مورې، پوه شوم، ته بیخي بېغمه اوسه.
عزتمن اوریدونکو، تمثیلی ټوټه مو واورېده چې ورسره زمونږ د خبرونه هم پای ته رسیږي. که چیرې غواړئ له موږ سره اړیکې ولرئ، نو کولی شئ په دغو پتو له موږ سره تماس ونیسئ.
په کابل کې زموږ پته ده: ازادي راډیو د کور کلی خپرونه، پوسټ باکس 4 لس 1 اویا. په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي 1. په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4. او کله پېښور لیک راستوئ، بیا یې په دې پته راولېږئ: پېښور یونیورسټي ټاون، پوسټ باکس 2 4 اتیا. علامه ماشه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.